د امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو، السلام علیکم، زه شفیع سردارم. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورټ اوریدلی سي چې ملګری ملتونه وایي چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې په عراق کې په هغو سیمو کې چې پوځ ترې نیولی خطرناک چاودیدونکي مواد او بمونه شخ کړي دي. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې سید بختیار شاه به یې تاسو ته ووایي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز. پرون د روسیې مقامات وویل چې په سوریه کې د امریکا په هوایی بمباریو کې د روسیې 15 تنه تباه هم وژل شوي دي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون په لبنان کې ویلي چې امریکا هیڅکله هم په سوریه کې کوردي ملیشو ته ثقیلې وسلې نه دي ورکړي، او پاکستان د امریکا په هغه رپورټ انتقاد کړی دی چې وایي د پاکستان وسلې په سیمه کې د امریکا ګټو ته خطر دی. او دا هم د خبرونو تفصیل. پرون د روسیې مقامات وویل چې په سوریه کې د امریکا په هوایي حملو کې د روسیې 15 تنه تباه هم وژل شوي دي، او دا اول ځل دی چې د سوریې په شخړو کې د امریکا په حملو کې د روسیې تباه وژل کیږي. د روسیې د باندنیو چارو وزارت ویلي دي چې دغه 15 تنه د روسیې عسکر نه بلکې ملکي قراردادیان دي. تر پرونه پورې د امریکا او د روسیې مامورونو ویلي وو چې هغوی لا د فبروري د میاشتې د 9 نیټې په بمباریو کې د روسانو د مرګ ژوبلې په باب څه معلومات نه لري. د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون په لبنان کې ویلي دي چې امریکا هیڅکله هم په سوریه کې کوردي ملیشو ته ثقیلې وسلې نه دي ورکړي. هغه دغه خبره په بیروت کې په یو خبری کنفرانس کې د دې پوښتنې په جواب کې کړې ده چې د وای پی جی یا د کوردي ملیشو نه به ثقیلې وسلې کله بیرته راغونډي شي. ټاکل شوی چې د لبنان نه وروستو به ښاغلی ټیلرسن ترکیې ته هم سفر وکړي. انقره وای پی جی یوه ټروریسټي ډله ګڼي، مګر دغه د وای پی جی قواوې د داعش د ملیشو په ضد مبارزه کې د امریکا نږدې متحدین دي. پاکستان د امریکا په هغه رپورټ انتقاد کړی دی چې پکې ویل شوي دي چې د پاکستان وسلې په سیمه کې د امریکا ګټو ته خطر دی. د نړیوالو خطرونو د ارزیابۍ په رپورټ کې ویل شوي دي چې پاکستان اوس هم نوې اټومي وسلې جوړوي چې پکې د لنډ واټن تاکتیکي وسلې، کروز توغندي او د اوږدو واټن بالستیک توغندي شامل دي. دغه رپورټ چې د امریکا کانګرس ته د بیا غور دپاره استول شوی، پکې ویل شوي دي چې دغه ډول نوې اټومي وسلې په سیمه کې امنیت خرابوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت نتاق محمد فیصل په دې رپورټ انتقاد کړی او ویلي دي چې په دې رپورټ کې یوازې د پاکستان منفی شیانو ته اشاره شوې ده. د واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د اسرائیل لوی څارنوال د هغه ملک د صدر اعظم د اداري فساد په قضیه کې د پولیسو تحقیقات ستایلي او ویلي دي چې هغه د قانون مطابق شوي دي. د اسرائیل سرنوال پرون د طلبی په یو پانتون کې خپل وینا کې ول چې دغه تحقیقات په مسلکی طریقه شوي او هغه جامع هم دي. د اسرائیل پولیسو په دې هفته کې د دې غوښتنه کړې ده چې ښاغلی نتانیاهو دی د اسرائیل سرنوال پرون د طلبی په پانتون کې خپل وینا کې ویلي دي چې دغه تحقیقات په مسلکی طریقه شوي او هم هغه جامع دي. د اسرائیل پولیسو په دې هفته کې د دې غوښتنه کړې ده چې ښاغلی نتانیاهو دی د بډو او د رشوت په دوو قضیو کې مجرم وګڼل شي. په خپله نتانیاهو وایي چې هغه کوم غلط کار نه دی کړی. هغه پولیس چې په فلوریډا کې د یو ښوونځي په شاګردانو حمله کوونکي نیولی دی وایي چې دغه ځوان سم داسې ښکارېده لکه چې د دغه ښوونځي شاګرد وي. په دغه 19 کلن ځوان نیکولس کروز د فلوریډا د پارکلینډ په سیمه کې د سیمې په یو مکتب کې د ډزو الزام لګېدلی دی. د هغه په دغو ډزو کې 19 تنه وژل شوي دي. پرون د محکمې یو قاضي د 19 کسان د قتل په الزام هغه په زندان کې اچولی دی او هم یې حکم صادر کړی دی چې هغه په ضمانت هم د زندان نه نشي وتلی. د کارابین د ټاپوګانو محلي مقامات وایي چې پروس کال تقریبا 1.5 میلیونه سیلانیان دغه ټاپوګانو ته تللي دي. په داسې وخت کې چې پروس کال د کارابین ټاپوګان 2 ځلې سخت طوفانونو هم وځپل. د کارابین د سیلانیانو د ویټولنی یو غړی راین سکت وایي چې نسبت 2014 کال ته په 2019 کال کې د ټوریزم د لدرکه پایداتو کې 3% زیاتوالی راغلی دی.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. ملګری ملتونه وایي چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې په عراق کې په هغو سیمو کې چې پوځ ترې نیولې خطرناک چاودیدونکي مواد او بمونه شخ کړي دي. نور تفصیل د جنیو څخه د امریکا غږ د خبریالې لیزا شلاین په رپورټ کې واوري چې عاشق الله رحیمزه یې تاسو اوروي.
د ملګرو ملتونو هغه اداره چې د ماینونو او چاودیدونکو په حق له معلومات خپروي په یو تازه راپور کې ویلي دي چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې په ټول عراق کې لسګونه زره چاودیدونکي مواد او بمونه پرېښي دي. ملګری ملتونه وایي چې د داعش د دې کار له وجې خلک نشي کولی چې بیرته خپلو مینو ته ستانه شي. ملګری ملتونه وایي د 2014 کال را په دې خوا په عراق کې جنگ جګړو په خاطر تقریبا 6 میلیونه خلک دې ته مجبور شوي دي چې خپل کور کلک پرېږدي او نورو سیمو یا هیوادونو ته کډه شي. د دغو کسانو د جملې نه تقریبا نیمایي یې بیرته خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. خو د ملګرو ملتونو د ماینونو سره د مبارزې ادارې بیا ویلي دي چې اوس هم د 2.6 میلیونه په شاوخوا کې خلک بېکوره دي. د دې ادارې په راپور کې ویل شوي چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې د عراق په هغو سیمو کې چې یو وخت د دوی سره وي چاودیدونکي مواد، ماینونه او نور داسې لسګونه زره وژونکي مواد پرېښي دي چې خلک یې د ویرې خپلو مینو ته نشي ستنېدلی. د ملګرو ملتونو دا اداره وایي په عراق کې چې هر سیمه د داعش نه نیول شوې یوه ډله ماهرین هلته استول کیږي چې د ماینونو او نورو خطرناکو موادو د موجودیت جاج واخلي او خلک پې خبر کړي. د دې ادارې یو جوګپوړی چارواکی پی هر لودامار وایي د هغوی مامورینو د ځینو سیمو نه چې د داعش نه بیرته نیول شوې وي د 45000 په شاوخوا کې بیلابیل خطرناک او وژونکي مواد ټول کړي دي. اکثره دا مواد هغه بمونه او توغندې دي چې ورشوي دي خو چاودلې نه دي او یا په کور کې جوړ شوي چاودیدونکي مواد دي. ښاغلي لودمار امریکا غږ ته وویل چې د هغوی ماموران اوس هم د عراق د فلوجي او د موسل ښار په لویدیځه برخه کې لګیا دي ماینونه او نور چاودیدونکي مواد پاکوي. عراقي ځواکونه د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په همکارۍ دغه سیمې تیر کال د جولای په میاشت کې د داعش نه ونیولې. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي د موسل په لویدیځه برخه کې د وضعیت ډیر خطرناک وګاڼه او داسې وویل
د موسل په لویدیځ کې تقریبا په هر کوڅې، په هر کور او په هر ودانۍ کې خطرناک چاودیدونکي مواد پیدا کیږي.
خلک په ښکاره دا خبره کوي چې هغوی د همدغو خطرناکو موادو د ویرې په خاطر خپل کورونو او سیمو ته نه ستنېږي. د ملګرو ملتونو د چارواکي همدارنګه وویل چې په عراق کې د بیا رغونې د هر ډول کارونو نه مخکې باید چې ماینونه او چاودیدونکي مواد پاک شي. هغه زیاته کړه چې د موسل ښار د لویدیځې برخې نه د ټولو ماینونو او چاودیدونکو موادو پاکول کیدی شي چې د 10 کلونو نه زیات وخت ونیسي. دغه اداره وایي چې د ماینونو د پاکولو لپاره ورته پیسې ورکړ شوي دي خو زیاتوي چې په کار ده 216 میلیونه نور امریکایي ډالر ورته ورکړ شي چې وکړی شي خپلې چارې پر مخ بوزي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د ملګرو ملتونو سرمنشي په کویت کې دی. هغه حالت د عراق د بیا رغونې لپاره مرستې راټولوي. د امریکا ژغ خبریالی مارګریت بشیر د هغه سره یو ځانګړې مرکه کړې ده. نظرانه یوسفزی د دې مرکې مهم ټکي تاسو ته در اوروي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي په کویت کې د وی اونۍ د پاره سفر کوي. هغه د دغه سفر په دوران کې د عراق د بیا رغونې د پاره د 100 میلیارد ډالرو د مرستو د راغونډولو هیله لري. کله چې د امریکا غک خبریالی د هغه نو پوښتنه چې دغه هدف چې ملګرو ملتونو 100 میلیارد ډالرې ټاکلی دی راغونډي نشوي نو آیا دا به د عراق امنیت او ثبات چې تر یو حده ترلاسه شوی دی یو ځلې بیا د مشکل سره مخ کړي؟ هغه په ځواب کې وویل چې دا غونډه د ژمنتیا غونډه نه ده، دا د عراق د بیا رغونې غونډه ده او هغه ټولې پیسې چې د عراق دپاره راټولیږي هغه به یوازې دلته نه راټولیږي خو په نورو ځایونو کې به هم راغونډیږي. هغه ویل
بین ان مانی اسپیشلی ان دی مانیټیرین فیلډ ever reach the target because after the Pledge conference things go on and then many other donations come
در اوسه پوری 10 میلیارد راغونډي شوی دی در اوسه پوری چې څومره هم دا ډول غونډي شوی دی او ما پکې برخه اخیستې ده نو چرته هم هدف نه دی پوره شوی خو بیا هم مونږ هیله منیو چې تر ډیره حد به مرستې راغونډي شي په عراق کې د ملګرو ملتونو د اوږدمهاله رول او دا چې عراق به تر کومه د ملګرو ملتونو مرستو ته ضرورت ولري ښاغلی انتهاني یو ګټرس وویل
This is something it's impossible to predict at the present moment. We'll have elections.
ډېره مشکله ده چې په دې حقله د مخکې نه سوویل شي اوس په عراق کې انتخابات را روان دي او صدر اعظم زموږ نه غوښتي دي چې موږ ورسره په دې لړ کې مرسته وکړو چې انتخابات په صحیح توګه وشي او دا ډېره مهمه ده خو هغه زیاته کړه چې د ټول نه زیات مهم دا دی چې په عراق کې بشري وضعیت ته پام وشي ښاغلی انتونیو ویل چې په عراق کې د جنگ جګړو د کبله په لکونو کسان خپلو کورونو نه بې ځایه شوي دي او د هغه خلکو په خپلو کورونو کې بیرته آبادول هم یو لوی چیلنج دی هغه ویل
دن 2 میلیون پیپل ډیسپلیسد سو دیس از ا huge humanitarian work that is
2 million خلک به کور دي نو به خې ډیر زیات کار پاتې دي بلې خواته د خلکو ترمنځ هم د روغ جوړي پروسه روانه شوې ده د عراق په مسله د خبرونو وروسته په خپل مرکی کې خغلی انتهنی یو ټرست سوریا په اړه اندېښنه څرګنده کړه وی ویل چې د بدو مرغه په سوریا کې په ورستیو کې وزه لا نور خراب شوې ده لبلې خو هغه د یمن په برخه کې وویل چې هلته ځینې ډیر مثبت کارونه شوې دي د مثال په توګه د یمن په مختلفو برخو کې هغه کسانو ته چې په جنگ کې بند پاتې وو هغه ته د بشری مرستو د رسولو لپاره لارې خلاصې شوې دي
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي آشنا تلویزیون وګورئ
او د همدې خبرونې بل رپورت د نیپال د کمونیست ګوند مشر پی کے شرما اولی بیا د خپل هیواد د صدر اعظم په توګه ټاکل شوی دی د امریکا ژغ د خبريال ریچارډ گرین د رپورت خلاصه ل سید سلیمان شاه څخه واوري
په خوانه صدر اعظم او د نیپال د کمونیست ګوند مشر پی کے شرما اولی چې یو وخت د نیپال د دوو کمونیستي ګوندونو د ائتلاف مشري په غاړه لرله د وروستیو پارلماني انتخاباتو وروسته د صدارت عظما د مقام لپاره نامزد شو کمونستانو تیر کال په پارلماني انتخاباتو کې پر خپل سیاسي مخالفانو بری ومنده او زیاتې پارلماني چوکۍ وګټلې د نیپال د جمهوری ریاستي وین د پنځشنبه پر ورځ امریکا غږ ته وویل چې د چهارشنبه په شپه په نومبر او ډیسمبر کې د پارلماني انتخاباتو د رایو د نتیجې د څرګندېدو وروسته د نوي صدر اعظم په توګه د ښاغلي اولی د نومولو پریکړه وکړه په عین وخت کې موجوده صدر اعظم شیر بهادر دیوبا د پارلماني انتخاباتو د نتیجې د اعلان په تعقیب له خپلې وظیفې نه استعفا کړې ده پنځه شپېته کلن پی کے شرما اولی چې یو دوره مخکې 2015 نه تر 2018 میلادي کال پورې په هغه زمانه کې د نیپال صدر اعظم شو چې نیپال له غیر مشروطه شاهي دولت نه په قراره د فدرالي جمهوري نظام په لورې حرکت وکړ د اولی د حکومت په سر کې په پراخه کچه اعتصابونه پیل شو دا اعتصابونه هغه وخت پیل شو چې هند نیپال اقتصادي محاصره اعلان کړه هغه سړکونه وتړل چې له ګډ سرحد نه تیریږي او د هند نه پر نیپال ته تجارتي مالونه انتقالیږي هند دغه اقدام له دې امله وکړ چې نوي صدر اعظم په ډیپلوماتیکي ساحه کې ځان بیجنګ ته ډیر ورنږدې کړ او له نوي ډیلی نه فاصله ونیوله نیپال چې د هومالیا د غرونو په لمنه کې د هند او چین ترمنځ واقع دی خلک له سخت فقر او غربت سره مخامخ دي او د لومړي ځل لپاره پکې په 1990 میلادي کال کې د شاهي دولت د سقوط په تعقیب پارلماني نظام مروج شو پی کے شرما اولی د څو لسیزو پورې د نیپال د شاهي دولت پر ضد د چین پلوه مایوستي کمونستانو د ګوریلای جنگ قومانداني په غاړه لرله خو کله چې شاهي دولت له پښو وغورځېد په سیاست کې شامل شو
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ
د پاکستان ستر محکمه امر کړی دی چې امریکا ته د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی دی ونیول سی او محکمه ته دی حاضر سی. نظرانی یوسف زی درته دا رپورت برابر.
د پاکستان ستری محکمه حسین حقانی ته د میمو گیټ په دوسیه کې د حاضری دو امر کړی دی، خو حسین حقانی د تیرو سو کلونو راهیسه پاکستان ته نه دی تللی او د محکمې امر یې نه دی منلی. د پاکستان فدرالي تحقیقاتي ادارې ایف آی ای د انټرپول ادارې نه غوښتي چې حقانی ونیسي او پاکستان ته دی وسپاري. د پاکستان لوی سرنوال رانا وقار ستری محکمې ته وویل چې هغه د بهرنیو چارو د وزارت سره خبرې کړې دي او هغوی ورته ویلي چې د ایف آی ای اداره به د هغه د بیرته راوستلو انتظام وکړي. د یادونې وړ ده چې په حسین حقانی دا تور دی چې د 2011 کال د مئی په میاشت کې چې کله هغه په امریکا کې د پاکستان سفیر و، یو امریکایي کاروباري شخص ته د پاکستان د پوز او د پاکستان پیپل ګوند ترمنځ د لانجې په هکله یو یاداښت ورکړی و. د پاکستان د حکومتي ګوند او د پوز اړیکې په ایبټ آباد کې د امریکا په یوې هوایي ماموریت کې د اسامه بن لادن د وژل کېدو نه وروسته سختې خرابې شوې. په حقانی دا تور و چې هغه د امریکا نه په دې لړکې مرسته غوښتې وه چې د پوځ په مقابل کې د پاکستان د حکومت سره ودرېږي. حتی په هغه دا تور هم لګېدلی چې غوښتلې د امریکا په ملاتړ په دغه ملک کې پوځ ضعیفه او دیموکراسي پیاوړي کړي. هغه دغه ټول تورونه ردوي. د دې رپورټونو د خبرېدو نه وروسته د هغه وخت د حکومت مخالفه د مسلم لیگ نواز ګوند پخوانی ولسمشر زرداری دې ته مجبور کړو چې د سفیر په توګه حسین حقانی د دندې لرې کړي. حسین حقانی د پاکستان د جیو ټلویژن ته په یوې مرکې کې ویلي چې د یاداش دوسیه یوازې د هغه ضد سیاسي غچ دی. هغه وویل چې د 2011 کال نه را په دې خوا څلور قاضل قضات بدل شوي او یو هم د هغه د نیولو امر نه کړی، خو اوسنی قاضل قضات چودري نثار د هغه په ضد استعمالیږي. حسین حقانی پخوا هم د محکمې په امر ویلو چې هغه به پاکستان ته بیرته لاړ نه شي. حسین حقانی د محکمې د ورستی امر په اړه لا تر اوسه سندی ویلی او نه په خپل ټویټر سره لیکلی دی، خو د ځینو کسانو هغه ټویټونه په خپل ټویټر کې ریټویټ کړی دی چې د محکمې دغه امر یې غندلی دی. د حسین حقانی په ضد سترې محکمې هغه وخت دغه قضیه یو ځلی بیا راژوندی کړه چې د پښتونخوا د کوهاټ په سیمه کې د دوو کسانو د هغه په ضد پولیس ته رپورټ وکړو چې هغه د پاکستان په ضد پروپاګنډ کوي او په خپل کتاب کې د پاکستان د پوز په ضد لیکل کړی دی. د یادونې وړ ده حسین حقانی په خپل کتاب کې چې ستره دوکه نومیږي د پاکستان په پوز سخت نیوکې کړې دي او وایي چې تل امریکا ته دروغ ویلي او پیسې ترینه ترلاسه کړې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان یا سیف د چلډرن پرون وویل چې ماشومان اوس تر پخوا زیات د جګړو په سیمه کې اوسیږي او ژوند یې د وژلو او تاوتریخوالي له خطر سره مخامخ دی. دغه سازمان وایي چې سوریه، افغانستان او سومالیا د نړۍ هغه هیوادونه دي چې ماشومان پکې تر ټولو ناوړه حالت لري. پامکړی رپورټ چې زموږ همکار یې تاسو ته وړاندې کوي.
د ماشومانو د ساتنې سازمان یا سیف د چلډرن یو رپورټ وایي چې شاوخوا 350 میلیونه ماشومان د جګړو په سیمو کې اوسیږي، چې دا د 1990 لسیزې د لومړۍ کلونو راهیسې 15% زیاتوالی ښیي. دا سازمان وایي چې د ښارونو ګڼه ګوڼې، د اوږدې مودې شخړې او پر ښوونځیو او روغتونونو د حملو زیاتوالی هغه عوامل دي چې د ماشومانو لپاره یې خطر زیات کړی دی. تښتونې او جنسي تاوتریخوالی هم هغه ګواښونه دي چې ماشومان ورسره مخ دي. د هغو ماشومانو شمېر خورا زیات شوی دی چې په اغېزمن شویو سیمو کې لویږي او د تاوتریخوالي لار ناوړه بڼو سره مخامخ کیږي.
The sort of things they're dealing with.
دغه ماشومان د سنځمنو حالات او پروختنونو او خونځیو د بمی بریدونو په څیر له هر ډول زړه بګنون کې وضعیت سره مخ کیږي. نو هغوی د رواني ټاکان پر سنځو اخته کیږي چې پکې د ډارونکو خوبونو لیدل شامل دي او دوی په درسونو هم تمرکز نشي کولای.
دغه خیریه سازمان وایي چې ماشومان د بیرحمه تکتیکونو په واسطه تر هدف لاندې نیول کیږي، چې لزار مرګ بریدو او د بیرلی بمونو څخه استفاده مهم مثالونه دي.
One of the things that we're seeing is
زنه جګړې د اوګدی مودې لپاره دوام کوي او لا سختي. حقیقت دا دی چې عاملین د دې لپاره مسول نه ګڼل کیږي چې ملکی کسان په تیر بیا ماشومان په نخ کوي. د دې معنی دا ده چې ماشومان زیاتره زیان مومي.
دا منځنی ختی زیاتره ماشومان یعنی لپینځو څخه دوی د جګړو په سیمه کې ورپسې افریقا دا چې شل سلنه
په جګړه ځپلو سیمو کې شوه.
څرګنده ده چې د سوریې جګړه یوه داسې شخړه ده چې د اوږدې مودې راهیسې دوام کړی او ماشومان د نورو وختونو په پرتله له زیات خطر سره مخ کړي دي. کله چې موږ ګورو نو هلته د تیریو او د ماشومانو په نښه کولو په اړه لا ټیټ معیارونه تر سترګو کوو.
د ریپورټ له مخې د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې د 2005 راهیسې په 15 شخړو کې 3000 ماشومان وژل شوي او یا مایوب شوي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، 2018 کال د ملکي تلفاتو په اړه د یوناما تازه راپورټ ښیي چې په همدې کال کې له 10,000 څخه زیاتو ملکي وګړو ته په افغانستان کې مرګ ژوبله اوښتی، خو د 2018 کال په پرتله نه په سلو کې په ملکي تلفاتو کې کموالی لیدل سوی دی. په دې باره کې زموږ خبریال رحیم ګل ساروان رپورټ لري.
2018 میلادي کال د ملکی مرګ ژوبلې لپاره یو بل بد کال. دا څلورم کال دی چې په افغانستان کې ملکی مرګ ژوبله له 10,000 نه زیاته ثبتیږي. د یوناما د 2018 کال د ملکی تلفات راپور چې نن په کابل کې خپور شو ویل شوی چې په 2018 کال کې 10,453 ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي، 3,438 ملکی وګړي وژل شوي او 15,000 نور بیا ټپیان شوي دي. د یوناما د ملکی تلفات راپور ښیي چې 3,950 خزی وژل شوی او 8,015 ټپیان شوی دي، 8,015 ماشومان وژل شوی او 2,318 نور بیا ټپیان دي. د کابل د مئی د 1.5 برید تر ټولو خونړی برید په ملکی وګړو. دا راپور چې د یوناما مشر او د دې ادارې د بشري حقونو مشر خبریالان سره شریک کړ، پکې ویل شوی چې ځانمرګي بریدونه، د سړک د غاړې بمونه، وسلوالې نښتې، هدفي وژنې او هوایی بمبارۍ د ملکي تلفاتو اصلي لامل دي. 40% کې ملکي تلفات د ځانمرګو بریدونو نه شوي.
ځانمرګو او ډله ییزو بریدونو زیات ملکیان وژلي دي. له 2,300 نه زیات ملکیان یې وژلي یا یې ټپیان کړي دي. 40% کې په ځانمرګو بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. د ماموریت لخوا له 2009 کال راهیسې تر ټولو زیاته ثبته شوې کچه ده. زیاته مرګ ژوبله په کابل ښار کې وختي.
د یوناما راپور کاږي 15% کې وسلوال مخالفین د ملکي تلفاتو لامل شوي، 20% کې طالبان، 10% کې داعشیان، 40% کې بیا حکومت یا حکومت پلوي ځواکونه د ملکي تلفاتو لامل شوي، 14% کې افغان امنیتي ځواکونه، 2% کې نړیوال ځواکونه، 14% کې نامعلوم عناصر. د راپور له مخې 10% کې تیر کال هوایی بمباری د ملکي تلفاتو لامل شوي. کابل تر ټولو نورو ولایتونو لوړ ملکي مرګ ژوبله درلوده. ورپسې هلمند، ننګرهار، کندهار او فاریاب دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی تاداماچی اماماتو د ملکي مرګ ژوبلې په اړه د اندېښنې د ښودلو تر څنګ له ټولو غواړو غوښتل چې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي.
موږ اندېښمن یو او سږ کال به هم زیاته ژوبله ووینو تر هغو چې د ملکي تلفاتو په مخنیوي کې د ټولو خواوو نه اړین اقدامات ونه وینو.
ما په دغه راپور کې راغلي چې 43% کې د افغان ځواکونو له روی په ملکي تلفاتو کې کموالی راغلی او لامل یې د افغان ځواکونو هڅې بلل شوي دي. په ورته وخت کې د ملي دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو ویاندویان د یوناما له دې راپور سره همغږي دي او وایي چې په راپور کې د امنیتي ځواکونو له لوري د ملکي تلفاتو د باعث کېدو کموالی د امنیتي ادارو پاملرنه ښیي.
څومره په دولت پر ارتباط لري، څومره په دفاع او کورنۍ چارو وزارت پر ارتباط لري، موږ کوښښ کوو چې ملکي تلفات رامنځته نه شي.
عام وګړي وایي 10,000 ملکي مرګ ژوبله اوس هم زیاته ده.
او ټول خوانده خواهش کوزر ملکی تلفات بند کی د ماکی بند کی.
د یوناما د ملکی تلفاتو د راپور لمخې په 2018 کال کې کابل ښار د ځانمرګو بریدونو له امله د ملکی تلفاتو لوړه کچه درلودله. په 2018 کال کې هم تر اوسه دغه ښار د دوو سترو خونړیو بریدونو شاهد و. وروستی خونړی برید په ملکی تلفاتو د صدارت په څلور لارې په دې سیمه کې شوی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
درنو اوریدونکو، د کونړ د اسداباد په ښار کې په یوه ځانمرګ برید کې د عظیم خان درې زامن وژل سوي وه. نوشابه آشنا د هغه سره مرکه کړې. هغه د زامنو د وژل کېدو کیسه داسې پیل کړه.
دغه نه د اسداباد په ښار کې
دلته دغه د پارک دی د پارک په څنګ او دغه د کې د پکوړو دکان او یو د سوق دکان ته وای او د پلاسټیک په څنګ باندې چې خلک د پکوړې پس دغه څنګه خرته ولا او دغه د افتخاری ته وصول لا بس ځان مارګې خپل ته یو ملکو هغه مسته دغه څه شي چې دانور کار نه کسان دا د درې ځامن زما په درې ځامن په دوه ځامن دا یو روغ لپاره چې دا هم مې بلې او دا درې شیدان شو دا یو مې بلې دغه دا کسر و دغه نو چې دا درې مشران او هغه په ځای په ځای باندې شیدان شو دلته په دغه دغه بازار کې دغه څنګه شروع یو
عظیم خان کاکا درې واړه ځامن دی ودونه کړي او کوم مجردانو
درې واړه درې واړه مشران باندې کړي او د کسر لمه نو کله رقم چې مې بلې
ددری وړو زامونو نه دی څو یتیمان ور نه پاتې دي
څلور یتیمان دی وې مصری دی دوه بلی دی یو د بلی دی
ها یعنی وې یتیمان او درې کونډې ساده دی درې زامونو نه پاتې دي صحیح
ا دغه نه پا دغه سلیمان ته مونږ ته یو غو دغه مونږ ته پاتې
دي دوی سرپرستی څوک کوي
سرپرستی خو بس زه کومانو
تاسو څه کار کوي
ما هو ځمیدار کوم
زمینداری کې از
مکه خپل کاری دا مکه
پوله پټه د خپل دی
خلانو نه په برخه کوي د برخه به چل مکی نه په برخه کوي
به گزارم کیږي چې دا کونډې او یتیمان ټول وساتي
بس خلا غریبی ته نه ولول نه کیږي دا نه داسې څنګه دا کوي غریبی کوي دا ځان
ټول څو بچی دي دي
دا پنځه بچی دي ټول یو دا دغه د مایې باندې یو بل کټه کوټه غونډه ده هغه هغه ستاله د لاسو کال خو سبب لر کوټه نو مونږ ته دا غلا نور څه نه ستاله بس څه کوي وو مار ته څه ته راو دا واخه د ګوجن کوم دا تغییر راغی چې دا به د خپل ځان د خپل نو خدمت په کومه د اخیری سلګي پورې دا غا به کول خیره سم
حکومت تر سره څمرا سنه د کړي تر وسه پوری
ما خو چا ول دا دا اوس څه دا نو څه بس خپل وس مناسب څه دا غو کومه کوي کو
او ورسته تر اخی څمرا سنه د کړي در سره
پد دغه نکله وسته دغه نه یو څوک دغه وتی بسو بسو ته د نور څوک راځه دغه وتی بسو الله درځه کوم کارونه یغه خلک راځه ګلګ له کومه کوي زه وا ما زم به سی واده ما ون جان دې کوم دی هغه به سی واده دی او مرمن هم دې سی واده دا بس او ځز مدار کو ما ځه دی قانی او دغه مکو کار کوو بسو فل منډه منډه کی کوونو
عظیم خان کاکا د بل چا د زمکه په دی قانی کې درته دومره غله دانه پاتې کیږي چې گزاره د پیو شي د کور
بس زه چې دغه په ټول خو گزاره نه کیږي خو موږ خپل دغه څنګه کوي تر موږ ته څنګه اندازه د مکه خدمات وکړو موږ ته کې وړو وړو تو دې تک ته نه پکاره ورسي او سخت را باندې خداده چې لنم نو یو دا قرآن جن درا ته دا قرآن ناشې موږ باندې بس ترا ترا شي
ډیر مننه درنه ساده په مخه خاشي بس تاسو د
مخه اجر درک تاسو د اجر درک چې موږ خپل نه پیادي وو
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي او ردلې مه هیروئ.
د خوستنی اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې د ملي اردو منصوبین د پرمختیايي پروژو په مخ کې خندونه جوړوي، خو د ملي دفاع وزارت ویلي دي چې دوی خپل ځمکه د رهایشي کورونو جوړولو ته نه ورکوي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په دې حقله دا راپور چلیږي.
د خوست یو شمېر اوسیدونکو چې ځینو پرمختیايي پروژو پر وړاندې د ملي اردو منصوبین پر خند جوړولو تورنوي، ښار ته نږدې په هغه ځای کې د اعتراض خیمه درولې چې اته کله مخکې د استوګنې د کورونو لپاره بیله شوې وه. یو تن اعتراض کوونکی انجینر شریف الله چې څو کاله وړاندې د خوست د ښاروالۍ مرستیال هم و، آشنا راډیو ته وویل چې د استوګنې لپاره د یادې ځمکې ټول قانوني پړاوونه طی شوي او ښاروالۍ استملاک کړې ده. دوی په دې ولایت کې د ملي اردو د لومړۍ پلې لوا پر منصوبینو نیوکه لري چې له کوم قانوني موانع پرته د دې پروژې مخنیوی کوي. دوی د دې ستونزې د حل لپاره د کابل توجه غواړي.
بیا ملي اردو چې په داسې کې ادعا کوي، اوس ملي اردو په داسې کې هیڅ نه تاسیسات شته، نه کومه مفریزه شته، نه کومه داسې آثار شته چې په دا کوم وخت کې دی دا ملکیت وي. پوس عمومي تلویزیون سټیشن ده، د خوست تلویزیون دی، خو ته مایوبینو ریاست ده، دی خو ته مواد مخادر ده، خو ته انکشاف دیهات و اطلاعات و فرهنګ، دا ټولې پروژې په داسې کې هغه د عملا تعمیرونه لري، نو دا څنګه شنه سهادو.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو. په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل شي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.